په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې زنوري اسنوري هرکلای کوم. لنډه خبري برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري په اورزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پرېکړې لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري په اورزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. خو په کابل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي چې امریکایي ځواکونو د خپل ځان د دفاع لپاره دقیقه هوایي بمباري پر هغو کسانو کړې چې د افغان ملي اردو پوستې ته نږدې پر افغان او امریکایي ځواکونو ډزې کولې. د ملي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه مرګ ژوبل هغو افغان سرتیرو ته رسېدلی چې په سیمه کې یې ګزمه کوله. د ناتو د غوڅ ملاتړ یوې ویان د دبرا چارټسن که څه هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بمباري تایید کړي، خو افغان ځواکونو ته اوښتي تلفات یې نه تایید او نه هم رد کړي دي. په سیمه کې یوې معتبرې پوځي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ترینکوټ اړوند په بیدک سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیرو له یوې پوستې د وسلوالو پر شک پر هغو بهرنیو افغان کماندو ځواکونو ډزې پیل کړې چې سیمې ته د عملیاتو په هدف روان وو. د دواړو لورو تر منځ له نښتو وروسته پر دې پوستې امریکایي ځواکونو بمباري وکړه چې دغه سرچینې په حواله د ملي اردو 15 سرتیري پکې ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم مدد داده بودن اندونزیایا
پیشنهاد. امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونزیا سره د دې لپاره خبري کړې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. اندونزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو تر منځ به د مخامخ خبرو کوربه شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د ایران د چابهار بندر له لارې د هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لار په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیمه لار پیدا کړه. دا صادرات 1500 ټنو ته رسېږي چې 130 ټنه یې خوراکي مواد او 440 ټنه شو کانې تالک دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات دوه برابره شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغې وروسته یې تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه بایلو ده. سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او 1 ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پرېکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پرېکړه لیک پرون د 450 موافقو د 46 مخالفو رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبېدو ته د دې 100 کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې په کار وې. په دې جرګه کې 350 جمهوري غوښتونکي، 45 ډیموکرات او 2 خپلواکه سناتوران دي. او جمهور غوښتونکو سناتورانو هم دغه پریکړه لیک په پلوي رایه ورکړي. دغه پریکړه لیک به اوس د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي استول کیږي او ډیر احتمال شته چې دا جرګه هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې ویل کیږي ولسمشر ډونالد ترامپ ښایي ویټو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړه لیک په دغه کال کېچ کې چې ډېرې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. په 2015 کال کې په یمن کې کال کېچ وروسته له هغې پراخ شو چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د پلازمېنې سنعا په ګډون د دې هېواد د خاورې ډېرې لویدیځه برخه تر کنټرول لاندې راوسته. سعودي عربستان او اتو نورو عربي هېوادونو په دغه کال کېچ کې پوځي مداخله په دې نیت کړې چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي. متحده ایالات، بریتانیا او فرانسه هم د دغه پوځي ائتلاف ملاتړ کړی دی، خو د یمن د جګړې په وړاندې مخالفت د ملکي تلفاتو له زیاتوالي سره زیات شوی. له 2015 کال راهیسې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او 14 میلیونه یمنیان هم د قحطۍ تر بریده رسیدلی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت په یو بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتنی بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر 5.5 کاله په زندان کې پاتې شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل:
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan.
زه د پاول منافورت لپاره خوشاله یم. زه پوهیږم چې د دې رونالد ریګن لپاره په ډیر بریالیتوب کار کړی و، د دې جان مکین لپاره کار کړی و، د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کارونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ول خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت به هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د 14 ورځنۍ خبرو د پای په نتیجه کې آیا له طالبانو سره د وصول د موافقې احتمال شته؟ په دې دوارو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور موضوع ته مخه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خپور کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې چې تفصیل یې له احمد شیبراوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدف یې وژنې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکیان د حکومت مخالفه وسلوالو له لوري د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځانوژنې کې بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفه وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالفه وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2014 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیز قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2012 تنو ترسیشي یوازې 204 دشتنې شسري. په راپور کې د ته اشاره شوې ده چې ډیر شزي د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناشتي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالفو وسلوالو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه خوسکړي سنگسار کړي دي. او د مثال لپاره د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یو کس سنگسار ته اشاره کړې، او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لوري د یو 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دولت لپاره پر خبريالانو فشار راوستي دي. خو په کابل کې بیا خبريالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 10 پیښته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په دوو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبريالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانجی په ګډون نه افغان خبريالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړي شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو د وژلو، زورولو، تهدیدولو او نیولو نه اتیا پیښې ثبت شوې دي. او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبريالانو سره خشونت او بیا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیر شپه خپور شو، او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و موږ دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګند کړي، او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسول بلل دي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تیر بیا د ایران د بشري حقوقو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره د تیرې سیشن بي پورس پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې ته پای ته رسیدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړ جاړی به وکول شي چې دا هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې تسیخ کړي. آیا بیا به له دې هیواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ نن د ازادۍ په څپو اونیس پر ګرام کې بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو لې وی لندې د می ورسته په دې اړه یو تحلیلي مطلب واوري.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ایا له طالبانو سره د سولې له یو جوړ جاړي سره سره پرختیا له افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولیږي او په وړاندې بیا هم کورنۍ او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره پر روانو خبرو کې د طالبانو د یو عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی، او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبيني زیاته شوې چې بلخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي، او خاید افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګټ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یو احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداري ورکړ، او وی ویل چې خای ور سره له دې هواره د ترهګرۍ نړیوال ګواخ لمنځه لاړ نشي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواخ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواخ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږد مهاله نړیوال ګواخ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبر کړی چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواخ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بل کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي افغانستان ګواښ وي. یوازې دغه داعش دی ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل انداز